رانو سره د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته را بولم.
له احمد تکل مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسلهواله جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس د نننی راپور په حواله د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق د دوشنبې په ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوې د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو تر څنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشر یې احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د افغان ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پریکړو بیا غور ونه کړي نو پر حکومت به یې فشارونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل چې دا موضوع له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. هغه وویل چې له امریکا سره داسې وسایل شته چې که پر نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه لرې نسي عملي به یې کړي. خو ښاغلي پرایس په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. شغلی ماردینی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې په تهران کې د خبرو تمرکز تر ډیره د وروستیو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنو سویو افغان کډوالو پر ستونزو. ماردینی زیاتوي چې دا خبرې مثبتې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د دې وزارت د مرستیال د سفر خبر ورکوي. د دغه وزارت په یو بیان کې چنن خبر سوی راغلی چې د ادارې او سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال براین مکیون د افغانستان د اړوندو مسایلو د همغږي په اړه له قطري چارواکو سره خبري کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فوندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي. خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی. په اصل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدیده سوې، د تور سمندرګي په بندري ښار اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوې ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپله حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او د نیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث خبریږي چې د حجاب د عملي کېدو پر لارو چارو پکې بحث سوی دی.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شنبې په ورځ د ښځو د حجاب په اړه د خپلې پریکړې جزئیات په یوه خبري غونډه کې له خلکو سره شریک کړل. اسلامي حجاب په تیرو څه کم 500 کلونو کې چې په اسلامي هیوادونو کې د جهادي ډلو فعالیتونه په زیاتېدو شول، په ځانګړي ډول په افغانستان کې په یوه لانجمنه مسله بدل شو. د حجاب په اړه هم د بیلابیلو ډلو لخوا بیلابیلې بڼې د شرعي جامو په توګه وړاندې شوي دي چې پخوا تر دې په ځینو اسلامي هیوادونو کې د ښځو له رایجو جامو سره تر ډېره سمون درلود. خو هغه نمونه چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو لپاره د شرعي جامې په توګه معرفي کړه، له افغانستان پرته د نړۍ په هیڅ ځای کې هم نشته. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په دې خبري غونډه کې وویل چې برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي افغان میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. خو آیا چادري په رښتیا یوازینی جامه ده چې د ښځې وقار خوندي کوي؟ بل پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې په وروستیو لږ تر لږه دوو لسیزو کې هغه جامې چې ښځو اغوستې غیر شرعي وي. په نننۍ 25 دقیقې بحث کې پر دې او نورو موضوعاتو له خپلو میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانې دي د ښځو د حقونو فعاله خبریاله سونیا شینواری او د طالبانو د حکومت پلوي د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد. دوړو ملمنو ته خرغلاست ویم. لمړی له احمد صاحب نه پوښتنه کوم. احمد صاحب، اول دا پوښتنه چې ما مطرح کړه، په تیرو شلو کلونو کې چې کوم حجاب د حکومت لخوا حدود ټاکل شوی و او له هغه نه چا سرغړونه نه شوی کولای او خلکو هم په دفترونو په ښوونځیو کې اغوستل، شرعي حجاب نه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او ستاسو خبرمن میلمانی ته او ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د افغانستان ټولنه له څه باندې زرو کلونو راهیسې مسلمانه ټولنه وه، او د افغانستان وګړي که سړی مقایسه کړي د نوري نړۍ سره دا ډېر متفاوته ټولنه ده. نسبت ډېرو هیوادونو ته دلته په اسلامي اصولو ولاړ حالت و. له بل طرفه د افغانستان د وګړو خپل عنعنات او دودونه دا هم که څه هم قومي و او په قومي اساساتو ولاړو، لیکن د اسلام په اصولو او د اسلام په چوکاټ کې برابر و. نو زه ویلی شم چې د افغانستان ټولنه یوه مسلمانه ټولنه وه، او 99% زمونږ خوندې په اسلامي حجاب برابر وي. زمونږ د افغانانو لباس بالخصوص د اطرافو لباس هغه ډېر اسلامي و. دا چې ولې داسې وشول، ولې یو فرمان صادر شو، ولې دې ته یو رسمي چوکاټ ورکول شو، زه فکر کوم چې یوازې دا تر دې حده پورې و چې دغه لباس چې افغانانو له پخوا څخه دود و دې ته یو رسمي چوکاټ تعین شو، او کوم نوی تغییر په دې کې نه دی راغلی. له همدې امله د افغانستان وګړو د دې بالعموم اکثره وګړو د دې استقبال وکړ، بالخصوص هغه وګړي چې هغه په ډېرې په اطرافو کې ژوند کوي یا په داخل افغانستان کې ژوند کوي، د هغوی د استقبال لامل شو دغه فرمان.
احمد صاحب، په دې فرمان کې دود په نظر کې نیول شوی که شریعت؟
دواړه په نظر کې نیول شوی دی. موږ تاسو
چادري خو په اسلام کې نشته که شته؟
بله، زه یو وضاحت ورکم. نن سبا په رسنیو کې دا موضوع یادیږي چې اسلامي امارت چادري اجباري کړې ده. در حقیقت کې داسې نه ده. اسلامي امارت ویلي دي چې داسې لباس باید وکارول شي چې هغه په هغه کې حجاب او هغه ستر مراد شوی وي. بیا د دې لپاره دوه نمونې وړاندې کړي، مثالونه وړاندې کړي چې دا هغه بهترین نمونې دي. له دې ور اخوا ته موږ په اطرافو کې لوی څادرونه لرو، لوی ټیکري لرو چې هغه هم حتی نسبت چادري او د تور حجاب ته ډېر مستور دي. هغه هم د دې فرمان برخه ده، او د دې معنی دا نه ده چې فقط همدغه دوه مثالونه دي او نور نشته.
یعنی په دې فرمان کې ښځې کولای شي چې مخې لوڅ وي په ښار کې بازار کې وګرځي؟
د شریعت اصول دا دي چې د ښځې مخ او لاسونه او قدمونه دا عورت نه دي، لیکن که کوم ځای کې د فتنې ویره وي او د دې ویره وي چې هلته موږ تاسو پوهیږو چې مخ او بالخصوص انسان سترګې او مخ دا د ټول بدن استازولي کوي او اکثره فتنې له همدغه ځایه پیل کیږي. نو کوم ځای کې چې د فتنې امکان وي، اسلامي امارت لازمي کړی دی چې هلته باید مخ پټ شي، یوازې سترګې ښکاره شي. او که کوم ځای کې د فتنې امکان نه وي، داسې مورد وي چې هلته مثلا ټول یوازې ښځې وي، پارکونه وي مثلا، یا داسې مارکیټ وي، بازار وي، چې هلته د دې ویره نه وي، هلته ستونزه نشته. دلته مشکل دا ده چې دا فرمان چې څه ډول راغلی د رسنیو یو بل ډول رنگ ورکړی هغه ته مخکې معاشه ورته درلودله.
سونیا جانې، تاسو هم خرغلاست وایم، دا توضیحات د قناعت وړ دي د ښځو لپاره؟
سلامونه اونې کې هله تاسو ټکل صاحب، تاسو درون ملمته همات صاحب او درنو اوریدونکو ته. څنګه چې مخکې مات صاحب دې خبرې ته اشاره وکړه، زمونږ افغاني ټولنه مخکې د دې حکومتونو او د دې فرمانونو نه مخکې مسلمانه و او دې نه پسته بمي. دغه د حجاب حکومتونه چې د امارت اسلامي لخوا صادرېږي، صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسوي. امده دغه صادرې دو سره ګورې د سفیر د اتحادې د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده چې داسې موضوعاتو ته، خصوصا داسې بې اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس اغوندي، دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي، دې ته فکر نه کوي د دوی حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. او پاتې شو د میرمنو لباس کې، زه د مات صاحب نه دا پوښتنه لرم، څنګه چې مات صاحب څو شي څه معلومات لرم، تاسو دغه شل کاله په مغې افغانستان کې ژوند کړی دی، آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه داسې یو بربنډه میرمن یا داسې یو میرمن مو لیده چې د شریعت او د اسلامي او زمونږ د دود په مطابق نه وه چې دغه اته میاشتې حکومت منتظر او د اته میاشتې دغه امارات منتظر او اخر راپاڅېد دغه یو حکم صادر کړ؟ دا ټول اسلام دا ټول شریعت دا ټول حکومت والی صرف دې پورې محدود دي چې څنګه په میرمنو باندې حکم صادر
کړو. میرمن شنوارې دا پښتنه به وړاندې له احمد صاحب نه وکړو که تاسو دا راته ووایاست چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې ښځې لري څنګه چې احمد صاحب اشاره وکړه فکر کوي چې بې ځایه دي، یعنی احمد صاحب وایي چې چادري حتمی نه ده، د حجاب نور ډولونه هم اجازه شته چې ښځې واغوندي.
ټاکن صاحب موږ څنګه چې مخکې مو ویل چې شکر الحمدلله افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، په قرآن شریف کې د ښځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي. اتو سورو کې د میرمنو د پوښښ په اړه ویل شوي، تایید یو رهنمود شوی دی چې میرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاده او یا د نورو حداقل وپېژندل شي او د زورونې سبب ونه ګرځي. نو په افغانستان کې د سې کومه خزه سید هغه په هر ټولنه کې مشکلات ستونزې یو نیمه خزه باید سې یو څه کار کړی. نو هدا اقل جز تاسو فکر منی سې د سې خو ټول مېرمنې ګرځي د سې کوم یو لباس خرابو چې دوی تر اوسه پورې منتظر پاتې شو او اخر بیا د سې یو فرمان صادر کړ. او پر ټول علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د میرمنې مخ لاسونه او خپې عورت نه دي. نو دا یو مخ یا یو لاس د میرمن دی، یو تاسو مجاهد یې، تاسو طالب یاست، تاسو د اسلام په لار روان یاست، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز ما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي او تاسو د فتنې د منځوړلو په خاطر په ما باندې بورکا چوي. تاسو یعنی همدغه هغه خلکو ته چې دغه سي فرمان صادري زه تدریم ترڅنګ به دا مویل شي چې نراند په خپل سترګو پر دی وایي هغه د دغه سترګ د مخ او لاس ته د فتنې په سترګ نه ګوري.
مننه امیرمن شینوارې. د طالبانو له نظره د خځو تر ټولو غوره حجاب چادري د لکه څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ، ستاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی؟
خزه چې څنګه مو ویل مخ خلاص او خپه عورت نه دی او دا ښکاری نور د افغانستان لباس د دینه مخکې ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته بمیز منګه خپل لباس منګه خپل دود او کلتور دا ډیر اسلامي دی نسبت د دې چادریونه. تاسو بلی دلی د سه چادری غانې چې اغونسته کېږي په سر مګر مخ لوڅ کی ګرځي مخامخ موجود ټول ښکاری د خزه. اول باید د خزی یو زورقه یا یو خلطه غوند یو شی دا د دوی اټکل شي یا وټاکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي.
مننه احمد صاحب. تاسو مخکې یو جالبه موضوع یاد کړه، تاسو د زمونږ د کلیوالو خزو په تیرو پیړیو پیړیو د پیړیو پیړیو په اوږدو کې د افغانستان خزو یو لباس درلود، هغه لباس تاو چې یو لوی ټکرای لزانه تاووي او مغه سي چې تاسو یادونه وکړه ساتره عورت پکیږي. په دې لباس کې څه مشکل و چې طالبانو دا د رسمي حجاب په توګه معرفي نه کړ او ویل چې چادري تر ټولو غوره حجاب دی؟
لومړی خبره غواړم چې د سونیا خوري خبر باندې او تاریخ ولرم ګوره دی ویل چې وړو کې مسائل یا وړو مسائل د خځو حجاب دا د اسلام د فرایض څخه یو فرض ده. د دې تمن ګورو کې وړه مسله نشو ویلای بل دی ویل چې آیا بربند مرمن دی لیدلې ده؟ نه زه کله هم نشم ویلای چې افغانستان کې هغه د شتري چې په اروپا او امریکا یا په نورو هیوادونو کې راغلل دلته هم و، لیکن یو څه باید موږ ولرو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان کلتور د ډیرو بهرنیو هیوادونو د کلتورونو ښکار شوی و. په اسلام کې د لباس لپاره دوه شرایط ډیر اساسي دي، یو دا چې دومره تنگ باید نه وي چې هغه جسم ورنښکار شي، یو دا چې دومره شفاف او نری نه وي چې جسم ورنښکار شي. متاسفانه چې
موږ دغه لباس تاسو لیدلی وو.
بله په کابل کې کوم تاسو وګورئ دا اوس 90% خدي پتلون اغوندي چې جسم یې ټول یعنی په جسم پوری چسپي چې دا د اسلام له چوکاټ څخه بهر د موږ تاسو ګورئ مسلمانانو تکل صاحب ارته باید د اسلام په تله وته موږ تاسو او یو شی چې عادي شوی وي ریواج شوی او یو چا باندې بد نه لګیږي مونږه او په اسلام کې هغه منوي مونږ باید هغه رواو نه بولو. اسلامي مراد اسلامي نظام دی تطبیق خبره کوي. په اسلامي نظام کې دا یو اصل دی چې باید د هغه بد اخلاقي مخه ونیول شي چې د مختلفو اړخونو
بد اخلاقي خو له حجاب سره هیڅ ارتباط نه لري. همات
زه دا څه ویل شم تکل صاحب چې د بد اخلاقي بنیاد له حجابي څخه پیل کیږي. دا
حجاب هم بد اخلاقي کېدای شي.
هغه به له خبره دا هغه بیا د شریعت مکلفیت غمر نه ده حاکم دی الله له طرفه په دې باندې مکلف ده چې هغه شری حجاب تطبیق کړي په ټولنه کې که یو څوک خپل کور کې او یا د حجاب لاندې یو څه کوي حاکم بیا هغه کې مسؤلیت نه لري ظاهر باید د حاکم برابر کې بل دی یادونه وکړي چې نړیوال غبرګونونه وکړل موږ تاسو افغانستان یو کلتوري ټولنه ده اسلامي ټولنه ده دلته موږ دا یو څو خار کې چې ځینې وګړي اوسېږي هغه د افغانستان د وګړو استازولي نه شي کولی د افغانستان وګړي د اطراف خلک دي چې هغه په همدغه اصولو په دې چوکاټ خوشحاله او راضي دي نړیوال که د افغانستان قضیې ته له خپلې زاویې څخه ګوري دا د دوی تېروتنه ده هلته موږ تاسو ګورو چې په اروپا او امریکا کې حتی داسې ورځې هم شته چې په کال کې یوه ورځ داسې ده چې ښځې او نر کولی شي چې 100% بربند راووځي موږ نشو کولی چې هغه په هغه دوربین کې که نړیوال د افغانستان د دغه وضعیت ته یا دې فرمان ته ګوري هغوی د هغه دوربین څخه ګوري چې دوی خپل هېڅ چوکاټ نه لري
په هېڅ ځای کې تر اوسه پورې په افغانستان کې البته نړیوال خو هر ځای بیل دی که تاسو افغانستان له نړۍ سره مقایسه کوئ خو بیا هلته په اسلامي هېوادونه هم دي خو بیا د هغو
تکلزلیته اسلامي هېوادونو کې که تاسو لاړ شئ کومو هېوادونو کې چې څه ناڅه اسلامي نظام حاکم ده لکه سعودي عربستان د مثال په توګه درته وایم هلته همدغه لباس اسلامي مرت ویلی دی د عیني لباس رسمي لباس ته
چادري
ګورئ لوی څادرونه ما اشاره درلودله چې دا هم د دې فرمان یوه برخه ده البته چادري چونکې په وروستیو کلونو کې یا په دې وروستۍ پیړۍ کې د افغانستان یو کلتوري لباس وګرځېده همدغه زموږ استاد چې خویندې په اطرافو کې په خاریاتو کې حتی همدغه لباس اغوندي او دا ډېر محجب ده ډېر مستور
ده په دې باندې وروسته خبرې کوو په چادري باندې که زما پوښتنې ته ځواب راکوي چې په پوړني کې څه مشکل و چې د اصلي او غوره حجاب په توګه معرفي نه شو
پوړني کې ستونزه یو ده چې هلته میرمن په حرج کې وي حرج دا معنی چې
زما مطلب دا دی زمونږ استاسو د میندو د اناګانو د پیړیو پیړیو لباس هغه پوړنی چې دی په هغه کې څه مشکل و
ما وویل چې هغه پوړني کې یو حرج و حرج دا و چې په هغه کې مزل او رفتار نشو کېدلی مخې که پټو لارې نشو لیدلی که نه پټو هغه شری مشکل چې هغه ما مخکې اشاره درلوده چې د فتنې لامل کېږي دغه باعث کېده دلته داسې لباس باید غوره شي چې هم یو میرمن په هغه کې مزل وکړی شي او بل دا ده چې مستور هم وي
مننه
زه فکر کوم چې که څوک هغه اغوندي او که دا اغوندي ډېر تفاوت بینه وي خو دا نسبت هغو ته ډېر مستور ده
مننه میرمن شینوارې نارینه ته نه معلومېږي کله چې چادري د ښځې په سر وي هغه احساس چې ښځه یې لري په ګرمۍ کې په سړو کې د خوندیتوب احساس دی که د سابندۍ احساس
تکل صاحب اول غواړم د همت صاحب نه د دغې موضوع په اړه پوښتنه وکړم چې د میرمنو حجاب فرایز دي او دا تاسو امر صادر کړم زما میرمنې د لسو نه 500 ته رسېدلي هر نانوایي مخکې ناستې دي او لاس یې نیولی دی یو کپ ډوډۍ ته د هغې د هغې فقر غم خوړل د حکومت د خوا نه فرایز نه دي چې دا باید حل شي هغه میرمن د ډوډۍ په خاطر چې نن سبا هغه ورکړون ته به نور خلاص شي
غواړي اوس ځواب درکړي که په خپل وار
اقتصاد صفر ته رسیدل دی هغه د خیرات ورکړون کې به سبا ته خیرات ته ناستي زما د ولس دولس کلن نه اته کلن نه پنځه کلن نجلۍ په بازار کې درول کېږي او خرڅول کېږي دا هم د دې غریبۍ او د اقتصاد د وجې نه هغه فرایز نه دی د مشرانو لپاره چې باید دا موضوع ول کړي ولې فساد صرف د ښځې د ایجاب پورې ده ګورئ ما څه بیا هم تاسو وویل چې فتنه زړه پورې ده د انسان د دماغ پورې ده که زه په ایجاب کېم که زه په چادري کېم چې زما زړه وغواړي ځکه فتنه یې که هر کار یې هغه کړم زه د خپل خدای نه یېره ولرم زه خپل ایمان مقوي ولرم ما په لباس کې هغه څنګه یې که نه چې هره ایجاب پوخه بی بی عائشه نه او هره بی ایجابه میرمن فایشه نه مګرم دا ټول فساد د ټولنې صرف
د احمد صاحب ورسته ځواب وایي که تاسو زما سوال ته ځواب راکړئ
چې احمد صاحب تاسو پوښتنه تر ازما احمد صاحب وویل چې مزل سم نه کوي په چادرې کې مزل سم نه کوي که په عادي چادر کې سړی غټ پړونه تاو کده ځان نه خسته برابر لیارم د تخکاری سم په لیار تلای شي نه د ګرمۍ احساس کې نه ضرورت لري چې چادرې فل جګه کې چې ستا د د پارسیوانانو خبره تختی سینه د ښکاری ستا وجود ښکاری هغه به ښه یو غټ پړو دی
مننه. دا به سوالونه به همت صاحب یادداشت اخیستی که تاسو لطفاندې سوال ته ځواب راکړئ چې لباس یا جامه د انسان شخصي مسله ده او که شرعي مسله ده؟
حجاب کوم غو تاسو قران کریم وګورو، قران کریم کې حتی په سورې نور کې د حجاب په اړه متعدد آیاتونه راغلي دي، او جلباب په اړه قران کریم کې راځي درونه یاد شوی دی، یا د نظر د ټیټوالي، یا مثلا نور هغه څه چې د شریعت اصول دي، دا د قران حکم دا کوم دود دي، دغه حکم مطابق وي نو هم دا غالبات دودیز ګڼل کېدای شي او هم شرعي ګڼل کېدای شي.
دغه ځایونه یاد کوي همت صاحب، کوي واضح یاد کوي چې په کومو ځایونو کې د حجاب، یعنی د ستر نه، د ستر عورت خبره نه، د حجاب یادونه په کومو کومو صورتونو کې شوي؟
د حجاب یادونه په سورې نور کې ډیره یاد شوې ده، او دغه راز د وشتمې سپارې په فایل کې
سوې قران کریم.
قران کریم لمړی سورې نور کې په یو آیت کې وایي چې قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. دا خپل زینت او خپل ښکلا د چاته نخکاره کوي. بل آیت کې وایي چې د جلباب یادونه شوې ده، د غټو څادرونو یادونه شوې ده. دغه راز په سورې حجرات غالبا الته نه سورې دویشتمه چې پاره ده الته د یادونه شوې چې تاسو د نارینه سره د په نرمو لهجو باندې خبرې مکوي. او
هغه بله مسله ده، دغه حجاب چې تاسو یادو، هغه خو اخلاقي دین، خو پورا دین ده، او خلکو ته د ټولو برخو کې درس ورکوي. د فساد خبره چې تاسو وکوله چې په ناز او پادا باندې له نارینه سره خبرې مکوي، دا خو فکر کوم ک ما اشتباه نه کړی. د آیانو خځو د پیغمبر د خځو په برخه کې دا آیات راغلی.
بله، د پیغمبر مېرمنو ته چې کوم احکام راغلي و دا د ټول امت مېرمنو لپاره دی. یو خبره دوی م خبره ده چې ګوري د هر موږ په شریعت کې صد زراعي او اصل لرو، هغه دا چې د زینو کړنو د مخنیوي لپاره ځینی وخت کې چوکات رامنځته کیږي. دغه څه چې اسلامي اصول وایي دا د دې لپاره دی چې د هغه زراعي او مخونی ول چې هغه د فتنې سبب کیږي.
او بخښه همت سره مطلب یو پښتنه پیدا شول په همدغه مسله کې، تاسو وایي چې ټول هغه احکام او بخښه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مېرمنو لپاره راغلي هغه په ټول خزو باندې د تطبیق ور دي. بخښه کې مثلا یو حکم د پیغمبر د خزو په باب ده هم دی چې د پیغمبر خزه د نورو خلکو لپاره د مور حیثیت لري، نو دا خو په ټولو خلکو تطبیق ور نه ده.
ځینی استثناءات شته، هغه زمنه مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مېرمنی بل چانه شوې نکاح کولای. رسول الله صلی الله علیه وسلم تل نه هو مېرمنو چې نکاح کړي وي، زیاتو د نکاح اجازه نه و.
خو زم تکای هم امدا دی
او مهات المؤمنین باندې ځینی اضافه محدودیتونه هم لګیدلې و، د لپاره چې هغه د امت بنیاد وي. لیکن هغه احکام چې د حجاب په اړه راغلي دي جناب تکاس، زما هدف هغه و، د حجاب په اړه چې کوم احکام راغلي دي هغه د ټول امت لپاره دي، نه یوازې د امت مؤمنین لپاره نه دي. دا موضوع زه فکر کوم چې حل ده. بل خبره ده چې دوی د سنیه خوري د صادر یادونه وکړه، که څوک صادر کړي هغه د شریعت احکام او د ستر او حجاب مراد کړي، اسلامي مراد ستونزه نه ورسره لري. دا یوازې مثالونه یاد کړي دي، شاید دا هم یو مثال وګرځيږي لوی تادر. لیکن لوی تادر چونکه په خاریاتو کې ډیر نه کارول کیږي، نو په همدې وجه شاید یادونه نه شي.
وخت مو د خبرونه په وروستۍ دقیقو کې. یو همت صاحب، لاندې خبرې را لاندې کړئ لطفا.
بله، زه یو خبر یادونه کول غواړم چې د غربت خبره وکړل چې ځینې مېرمنې دین ان وای نو مخ ته ناس دي. دا په دې معنی نه ده چې موږ د غربت ښکار یو، موږ د شرعت نور احکام نه تطبیقو، او نه دا چې موږ به حجابي وکړو نو غربت ولمن ځل شي. اسلامي مراد په فایل کې د حجاب د فرمان مخ کې اتمی اشته یوازې په اقتصادي برخه کې تمرکز کړی دی. تاسو ویني په قندهار کې د قندهار والي د قندهار د خار ټول مېرمنې چې سوالې کوي وغیرہ ټول کړی دي. په تیر د وزیرانو په شورا کې یو فیصله دا وشول چې د کابل کوم مېرمنې چې سوال کوي هغه ټول باید مشخص کړل شي. او هغه یو
دا خو دغه د فقر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت امکانات ډیر زیات کم دي، او نړیوال ټول په همدې نظر دی، او خپل د طالبانو حکومت هم اعتراف کوي چې د فقر په لمنځوړلو کې له ستونزو سره مخامخ دي، او د سرچینو امکاناتو له نشټوالي نه تل دوی دا شکایت کړی. ولی په هر صورت مېرمن شینوالې، تاسو کلان راته وایي خپل نظر د همت صاحب د خبرو په باب چې د قناعت وردی؟
غواړم چې وایم ما د همات سره د اخرنی خبرې ما مقصد دا نه و چې باید بې جابي درای شي چې ولې موږ فقیر یو. نه، زما مقصد دا دی چې د نظام اولویت څه شی دی. دا موضوع مهمه ده چې باید باوجود چې با حجاب یو شکر چې د حجاب د تبدیل شي په چادرې یا زړه تبدیل شي په چادرې. وړاندې
نور خبرو ته
د اقتصاد غم ورو
د همات سره نور خبرو ته ځواب لري ل دې وړاندې
او د دې حکم په اساس یو موضوع لنډه چې زما اوس ورته متوجه شوم لیکلې به مو دلته چې په کوم اساس باندې آیا زموږ پیغمبر په زمانه کې داسې کوم شی شوی و؟ اسلام خو په محبت په خوښۍ په انسانیت تبلیغ کېده، په کوم اساس باندې دوی د یو مېرمنې پلار یا ورور هغه محکمه کوي او سزا ورته ورکول کېږي په یو څادر یا یو حجاب باندې؟ داسې نور ډېر فساد په ټولنه کې کوي. د څو وخته مخکې زموږ د طالبانو د ورور د ریاست د پاسپورټ د هغې محکمه څه شوه چې د مېرمنې یو څادر پسې تاسو اساکر تړئ چې هغوی ورشي دوی تعقیب کړي کور یې معلوم کړي بیا راشي د هغې پلار ایزار شي او هغه محکمه شي.
مننه. په وروستیو دو دقیقو کې د خبرونې همت صاحب کدی پوښتنې ته هم لاند ځواب ورکړي چې اوس میرمن شنواری مطرح کړه چې د پاسپورت د رئیس د ورور قضیه څنګه شو تر کوم ځای مخکې لاړه، او زمنان دا هم راته وایست په یوه نیمه دقیقه کې چې وخت لري چې د طالبانو په تیر حکومت کې چا به چې هغه لوی ټیکري هم اغوستله او چادرې به په سر نه وه هغه ښځې وهل شوي دي. ویډیوګانې شته، اسناد هم شته، ستاسو به په یاد وي که به مو نه وي. نو آیا هغه نظام په غلطه و چې ښځې به یې د چادرې د نه په سر کولو په خاطر وهلې په لختو؟
لومړی خبره دا ده چې په تېر نظام کې څه کېدل، ځینې هغه څه چې هغه باید نه وای شوي هغه د پالیسي برخه نه وه، هغه د اشخاصو شخصي برخوردو. بل خبره دا ده چې د پاسپورت د رئیس ورور موضوع نه ښه دا ده چې تاسو د وزارت داخلي د ویان نه په دې اړه پوښتنه وکړئ یا د نورو مربوطه
نه. د دې پوښتنه دا وه چې لومړیتوبونه کوم دي، د دې لومړیتوب درک نه دی لګېدلی.
په اسلام کې لومړیتوبونه معلوم دي، موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو. د حجاب مراد کول به زه فکر کوم چې آدمي لومړیتوب نه وي، دا نه میاشت وروسته دا فرمان راغلی. بل خبره دې دا وکړله چې د مېرمنې له امله ولې د هغې خاوند یا پلار یا مشر د فامیل دغه چې ګورې موږ تاسې یو کلتوري ټولنه یو، مستقیما موږ نشو کولای چې د یوې ښځې ته سزا ورکړو. دا په افغاني کلتور کې بده ګڼل کېږي. دغه کوم مراحل چې ټاکل شوي دي دا تادیبي سزاګانې دي، او په اسلام کې داسې ډېر مثالونه شته چې د یو کشر د ګناه له امله مشر راغوښتل شوی، هغه تنبیه کړل شوی ده، او هغه ته حتی کله ناکله
ډېره زیاته مننه. مننه. که څه هم یو مهم اصل دا هم دی چې د هر سړي مسؤلیت فردي دی، دا په اسلام کې هم یو اصل دی او په نړیوالو مدرنو قوانینو کې هم. په هر صورت زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدلی، دا په زړه پورې بحث دی، او کېدای شي چې ازادي راډیو په خپلو راتلونکو خبرونو کې بیا هم پر دې موضوع هم له همت صاحب سره هم له میرمن شینواري سره او له نورو کارپوهانو سره خبرې وکړي. دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی خسته حسن خو